د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل 19 پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره بشري مرستې وکړي. یان اګلند تیر مخام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 1.5 میلیون افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 14 میلیونه نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وایي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6 ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل، چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2020 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا ایچ ڈی پی منحل کړي. دا ګوند په دې تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو ایچ ڈی پی وایي چې د کردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ثبات د مونږ امتیانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلی، موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده چې آیدی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیدی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیدی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دوی مکتب ته لاړې شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو
په کابل کې یو شمیر نجونی او میرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربیره د یو شمیر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو له خوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو، پانتون تلار شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کوښښ درس وایو، خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپختنې کولی. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې موږ تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د موږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبات نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی موږ به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده، څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر په قدم دسته ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمیر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی د یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین له خانه کوم بورسې اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغور په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته په آسانه سره یو جلکې نش کوي تنها یو نشدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې م کوي د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه اوسیږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دوی څه وکړي؟ دوی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان د خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځان د خپل پانتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رایې حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رایې حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رایې حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا دغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بیرته موږ ته پرانیزي چې موږ بیرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره هم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت استل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي، هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته. پښ کولای شي چې راشي له نږدې نه وګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندېږي، دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د خزر خوانه خوز ته راځي کیږي. منګه شیر خورګار روس له شلورزینی نتر دوکلنی پرې ماشوم پکې ساتو، له دوکلنی نتر شپکلنی پرې وړکتون لرو، له شپکلنی نتر اترسکلنی پرې مکتب او ابتدایي او لیسه لرو. یغه نه روس ته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلیتګي او نرسینګ، او همداسې په هنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د خزر خوانه خزر ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم خزده او باغوان د مرکز هم خزده، نلدوان او برقی هم خزده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلويخ کلو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و. ان شاء الله موږ حاضر یو سه هر ساته دي چیلنج ورکو سه کله دین اسلامي تر او او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بيخي په توفه کې ورکو.
خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي، گل شي وجدن در چي بي اواو بي شبنم شي.
دا یوازي خوانیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدل خو اوس بې دلیله بند شوي دي، بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالي هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیدا غزنیوال یو لغون جنوس خدا چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکونکو مې وکړل او کوم بې وزلي میرمنې چې وی کندې یو ته په کور کې کار زمينه مسايده کا خو مواد ملغوي اخیسته د مو کار ډیر روان او خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مدوام مرکز ځکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د موږ اجابونه مراد سوي دي خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پراته کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده زبر حاله ماسله او ما د نړیوال ریکو برخه کې نو زل امتحان مرو شرل د مې جب خمرات سوي وو او ترڅنګ د ما دکانم بنده نو ریښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې په کور کې نی او ډوډۍ په خکی په خو مخ سره وخت پورت کې دوت لو خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او زنه پلان به مجورو خو وسله بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسي او دی په تمه یتي څو وخت به ام د امر سانی لري کیږي او موږ به برته لکه په خوا خپل پانسون ته خپل کارو ته دوام ورکړو
تاریخ فادر کیم زرکیم په چغو د وختونو فادر کیم
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 24 40 6 7 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړې شپوت پات کې ګدارنا وزری ماتړې شپوت پات کې ګدارنا وزری ماتړې وزری ماتړې
اساسي او بشری حقوق
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دو سره تاسو په درنو زر کزره شویم قدر من اوریدونکو دا ونه د ماشومانو د شاخه کارونو باندې غږیږي چې ولې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدر من اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خو ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه وی رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای شي مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لږ نه بد منشي او هغه منندي حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول جنسي استفاده کول ترې یعنی په مجبور کې هغه قانون دی د ټول ممنوع حالات چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه وکړي دا واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په جوګ سب د سترغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منا کړی وی کڅنګه
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې غلي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوایده تایید شوی ده په کې خو واضح راغلی چې هغه کارونه چې د ماشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله درغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې بعد په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته بعد متحد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان پرابطه او د ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی کی هغه باید در ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لږه نه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید د شقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دی وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه وي چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کته رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل څه دي همدا علت به څه چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې لډې ربه د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. ولداسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوای ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم صلاح و نور لامل نه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته اړ سي چې شاخه کارو ته مخه وکړي.
ډیره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاخه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
تا خو لورای معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و، نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو.
ډیره مننه کوم پښواک صاحب دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو پر رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي دوی ځوانيږي د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاخه کارونو په اړه واوریدي. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
شم گناہ گار شم گاٹ پر گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا